یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په پیو استودیو کې چې د غرمنۍ خبری خپرونه ده، تاسو هرکلی کوم. زه اجمل اندیم او په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سګ به د ناامنو سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي. نوموړي دا خبرې په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پرانیستې پر مهال کړې دي. د لشکرګاه د وروستي برید هدف څوک و؟ دا موضوع هم څېړنو، ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په سټوډیو کې رضوان مراد را سره دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
د لشکرګاه ښار د پرونی ځان وژونکې بمي چاودنې د مړو شمیر 1400 ته پورته شوی دی. تمه ده چې د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکن کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. او د فرانسې مقاماتو وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تروسي برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. د هلمند مقامات وی د لخکرګاه خار په لومړی حوزه کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر 1400 پورته شوی دی. په دې برید کې شاوخوا 250 تنه نور ټپیان دي. د هلمند د والی دفتر خبر پاڼه وایي چې په چاودنې کې ماشومان هم وژل شوي دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک بیګاز هدي راډیو ته وویل چې پیښه د لشکرګاه خار په لومړی حوزه کې زنانه پارک او د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته نږدې شوې ده. چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شوو موادو له امله شوې ده. د افغانستان ولسمشر شر دا برید په کلکه غندلی او د پیښې مسؤلیت لا تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. تمه ده چې د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکن کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبرې وشي. د تاشکن یو نړیوال کانفرنس ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرینی، د چین، روسیې، امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ترکیې، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیران هم بل شوي دي چې په دې غونډه کې برخه اخلي. د تاشکن په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې د تاشکن په غونډه کې به هڅه وشي چې د ملګرو ملتونو د عمومي سملای او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخکنیو پریکړو پر بنسټ د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې بهیر ته لاره هواره شي. آسیایی بانک ویلی دی چې په نوي پیل شوي 1390 لمریز کال کې به هم له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله ښیي چې دا ځل به د نوموړي بانک د مرستو ډیره برخه د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ولګول شي. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د شفاف لګښت ترڅنګ پکار ده چې په مرسته کوونکو پیسو داسې پروژې عملي شي چې ګټه په مستقیمه توګه ولس ته ورسیږي. د یادونو ده چې آسیایی بانک هر کال له افغانستان سره میلیونونه افغانۍ مرسته کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوبي تربیس ښار کې په تروسي برید کې ټپونه اخیستي وو نن سا ورکړه. راپورونه وایي دې پولیس ځان له یو برمته شوي سره تبادله کړ او د برید پر مهال سخت ټپي شوی و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په خپل ټویټر ولیکل چې ډګروال آرنو بلترام د خپل هیواد لپاره د ځان قرباني ورکړه. د فرانسې په جنوب کې په یو سوپر مارکیټ کې برمته نیونکی 25 کلن وسلوال هم د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. داعش ډلې د فرانسې د جنوب د پرونی پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په لکونو زره زده کوونکي او یو شمېر نور اعتراض کوونکي نن په واشنگټن کې راغونډېږي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې په امریکا کې د ټوپک پر ازادانه ګرځولو سخت بندیزونه ولګوي. د دې اعتراض کوونکو تنظیمونکو وایي چې نن به شاوخوا 15,000 کسان په پایتخت واشنگټن کې په اعتراض کې برخه واخلي. ورته اعتراضونه د امریکا په یو شمېر نورو ښارونو کې هم پلان شوي دي. چارواکو په واشنگټن کې د دې پراخې مظاهرې له امله د ترافیک نظم او عامه ترانسپورت په سیستم کې د ځنډ او خنډ خبرداری ورکړی دی. دا لاریون د فبروري په میاشت کې د فلوریډا په پارکلند ښوونځي کې تر برید وروسته کیږي. په دې پیښ کې یو 19 کلن پر اتومات ټوپک ډزې وکړې او 10 تنه یې ووژل. او د اروپایي اتحادې غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روسیې پر ضد د تازه اقداماتو پریکړه وکړه. پر روسیې تور لګېدلې ده چې په برتانیا کې د یو میشت پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د داسې زهرجنو کیمیاوي موادو حمله شوې ده چې عصبي سیستم فلجوي. مسکو په دې اړه په عکس العمل کې ویلي دي چې اروپایي ټولنې د روسیې پر ضد د برتانیا له کرکې ډکې مبارزې سره غږ یو کړی دی. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د اروپایي اتحادې د غړو هیوادونو مشرانو ته ویل چې پر سرګی سکریپال د هغه پر لور حمله کې د روسیې د لاس درلودلو کره شواهد غونډې ته وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برطانیې د روسیې درویشت ډیپلوماټان له خپلې خاورې ویستي دي او روسیې هم ورته اقدام کړی دی. د برطانیې صدر اعظم له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې پر وړاندې یو موټی دریځ غوره کړي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي سږ کال به د ناامنه سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه وشي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پرانیستي په مهال کړي دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره د افغانستان د پوهنې د وزارت د پوخاني مرستیال صدیق پتمن سره د پوهنې په وړاندې په ناامنه سیمو کې پښتو خنډونو او په وړاندې د حکومت په اقداماتو خبرې کوو. همدارنګه به د هلمند د وروستي برید په اړه تازه جزئیات در سره شریک کړو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. له نجیب زدرانو د کرکټ د یو بل لوبغاړي افسر ازازي سره مو مرکې کړي دي. په دې د مرکه هم درته خبرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال به د ناامنه سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه وشي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پرانیستې په مهال وکړې. وویل چې نور ورته د ښوونکو زده کوونکو په ځانګړي ډول د ښځینه استادانو د ګواښ مسله د زغم وړ نه ده او عاملینو ته به یې سخته سزا ورکړل شي. دغه غونډه زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړي چې دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. واصل صاحب ستړی وبخي. وصال صاحب ستړی مشي. نور حال بل تاسو واورو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې څو شپې وړاندې ولسمشر د ښوونځي زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال پیل کړ او دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو لرې دي. زر ښوونځي لا هم د ناامنۍ او نورو مسایلو له امله تړلې پاتې دي. د ولسمشر وویل چې د افغانستان بقا نور تر پوښتنې لاندې نه ده او افغان امنیتي ځواکونه په میړانه له خپلې خاورې ساتنه کوي. دا شان له ښوونځیو ساتنه کوي. ولسمشر وویل چې سږ کال به هغه سیمه د دوی په لومړیتوب کې وي یا د دوی د کار په محور کې به وي چې هلته ناامني ده او دوی به خپله پاملرنه هلته ډېروي. او ته د ښوونځیو د جوړولو په برخه کې به کار په لرو پرتو سیمو کې لا ډېرېږي او هغه تیار ښوونځي چې په ډېر لنډ وخت کې به ورته تعمیرونه تیار جوړېږي هغه ساختمان او بیا به انتقالېږي چې په لسو ورځو کې دوی ویلې چې یو ښوونځی به هلته آمده کېږي او زده کوونکي به هلته ځي. ولسمشر وویل چې سږ کال به 6000 ښوونځي البته په 2 کلونو کې ویلې چې 6000 نوي ښوونځي به جوړېږي او 200 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي دي او تر ډېره حده پورې به دغه ښوونځي په لرو پرتو سیمو کې وي. د ولسمشر په خبره د ښوونځیو د امنیت ټینګښت مسله هم دوی ته ډېره زیاته مهمه ده. په ځانګړي توګه د وویل چې ښوونکي او زده کوونکي باید په خوندي چاپیریال کې خپل تدریس او زده کړو ته دوام ورکړي او هغوی چې ښوونکي او زده کوونکي تهدیدوي د دوی په وړاندې به دوی چوپ پاتې نه شي او دغه مسله دوی ته د زغم وړ نه ده. ادو ویل څوک چې مالیم او پوهنې نغلا کوي دا کفر دی او دا خبره هم دوی ته د زغم ور نه ده. او په اصلاحاتو باندې ولسمشر ټینګار وکړ، ویل چې د ښوونکو په ګمارنه کې هم شفافیت ته اړتیا لیدل کیږي او فساد په دې برخه کې هم دوی نور نشي تحمل کولای. د ولسمشر په خبره د پوهنې کیفیت په اړه هم د خبرې وکړې، ویل چې د پوهنې کیفیت ډیر په هیواد کې ټیټ شوی، سره دی چې د ښوونکو شمیر او د زده کوونکو ډیر شوی خو د پوهنې کیفیت ټیټ شوی دی. دوی ویل 50% ښوونځي لا هم تعمیرونه لري، 50% ښوونکي لا هم د زده کړو د ورکولو په معیارونو باندې لا هم برابر نه دي. انصب داشن دوی ویل چې د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې چې کوم کارونه کړي دي دا هم د پام وړ دي، او ویل چې د خلکو همکاري هم په دې برخه کې اړینه ده.
ډیره زیاته مننه کوو وسال صاحب. کورمو ودان په همدې موضوع د افغانستان د پوهنې د کیفیت په اړه او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د شتو ستونزو په اړه زموږ بل همکار رحمت الله افغان په کابل کې د پوهنې د پوخانی د پوهنې د وزارت د پوخانی مرستیال صدیق پتمن سره مرکه کړې ده، او له نوموړي د نوي تعلیمي کال د پایلې او په مخکې پرتو ستونزو په اړه پوښتنه دي.
د پوهنې کیفیت مستقیما تړلی دی په هغه عناصرو پورې چې د پوهنې محیط تشکیلوي. مثلا ښوونکی دی، مکتب دی، کتاب دی، او دا په مجموع کې هغه چاپېریال دی د کورنیو مرسته ده چې د معرف کیفیت تضمینوي. پوهنه، تعلیم، تربیه یو پرلپسې هڅه او هم دی چې دا توقف نه مني، او دا مستقیما متناسب دی د زمان او د مکان سره.
په داس حال کې چې په افغانستان سره د په بیلابیلو په ځانګړي توګه د پوهنې په برخه کې زیاتې مرستې سوي دي، چارواکي اوس هم وایي چې 50% ښوونځي تعمیر نه لري. ستونزه پسې کې ده
50% هغه ارقام چې تیر 5 کلونه یا 10 کلونه نه تکرارېږي. تقریبا د 50% په شاوخوا کې شاگردان چې دي دا زیربنا نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته هیڅ ښوونځی نشته، نه تعمیر نه لري. ستونزه په دې کې ده چې د افغانستان حکومت په خپله بودیجه کې یوه افغانۍ تر اوسه پورې نه د کتابونو د چاپ لپاره اچولي او نه د تعمیرونو لپاره. دا ټولې بهرنۍ مرستې دي، او دا اکثریت غیر اختیاري بودیجه ده چې کله ورکوي کله نه ورکوي. معارف د افغانستان د حکومتونو او خصوصا د اوسنی حکومت په اولویت کې شامل نه دي، نو ځکه د معارف حالت تر بل هر وخت نه ډیر خراب.
پتمن صاحب، لوی خو ستونزه د تعمیرو ده، لبل خو ستونزه ده د کتابونو د نشټوالي ده. په داس حال کې چې میلیونونه کتابونه چاپ شول، کتابونه چاپ سوي هم دي، رسیدلي نه دي، چاپ سوي نه دي، ستونزه دلته بیا پچ کېده.
کتابونه چې تر څو پورې د دې لپاره په خصوصي سکتور کې پالیسي جوړ نه شي او کورنۍ شریک نه شي، حکومت په خپل ټول سیاسي ژوندانه کې چې د معرف کسل کلم ژوند ونیسو، په هیڅ دوره کې په معرف کې کتاب پوره نه وو، او دا پراتونکو کې هم نه پوره کېږي. حکومت دا کار نشي کولای. زما طرحه وړاندیز دا ده چې په داسې یو طرحه کار وشي چې کورنۍ کتابونه په بازار کې واخلي، ولې د پوهنې د وزارت د اشراف لاندې دا چاپ شي.
پتمن صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې څه کول په کار دي تر څو د معرف یا د پوهنې په برخه کې هغه ټولې ستونزې هوارې شي.
دا یوه ګډه پروژه ده. کورنۍ، حکومت، زموږ سره به د ټولنې په مرسته کې دا ټول کلاس ورکو، او معرف غیر سیاسي د سیاست نه وباسو او مسلکي اړخ ته توجه وکړو، او مسلک ان داسې کادرونه التراشي چې حداقل د تعلیم او تربیه په باره کې یو دیدګاه او لرلید ولري، او مسلکي زده کړې د معرف په باره کې ولري، او ملي تعهد ولري تر څو چې معرف په سیاسي راکوور کړو کې یو بل ته تبادل کیږي. به حالت ته موږ تجربه نشو ورکول.
دوستانو، د افغانستان د پوهنې د وزارت پوخانی مرستیال صدیق پتمن وو چې تاسو ورسره د معرف د وسنی وضعیت په اړه مرکه اوریده. نن په کابل او غنو سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو، او ولسمشر اشرف غنی د دې تعلیمي کال د پرانیستې په مراسمو کې ژمنه کړې ده چې په نامه سیمو کې به د پوهنې مرکزونو ته او ښوونځیو امنیت ته ځانګړې پاملرنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو، اوس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. یوسف خان زدرانه دروري.
د بزګر په دودیز ملي او د کرنیزو توکو په درې ورځنی ملي نندارتون کې د $2 میلیون په اندازه پلور شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وینا اکبر رستمی د دې بیان تر څنګ نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د پانګوالو او تولیدونکو ترمنځ د تړونونو ژمنې هم شوي چې دا په افغانستان کې د تولید کچه لوړوي. د بزګر دودیز ملي او د کرنیزو توکو دا نندارتون د تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د کابل د بادام باغ په سیمه کې جوړ شوی چې افغان بزګرانو او تولیدي شرکتونو پکې په 2.5 غرفو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. ښاغلی رستمی وایي له دغه نندارتون نه له 500 ډیرو کسانو لیدنه کړې او نن یې وروستۍ ورځ ده. آسیایي بانک ویلي چې په نوي پیل شوي 1390 ملمریز کال کې به هم له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو نه هیله ښیي چې دا ځل د نوموړي بانک ډیره برخه مرسته د خصوصي سکتور په پیاوړتیا ولګول شي. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل د مرستو د شفافه لګښت تر څنګ پکار ده چې په مرسته کوونکو پیسو داسې پروژې پلی شي چې ګټه یې په مستقیمه توګه خلکو ته رسیږي. د یادونې ده چې آسیایي بانک هر کال له افغانستان سره میلیونونه افغانۍ مرسته کوي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو توکو په بدل کې په دې بیو بدلیږي. $1.90 لس پوله، €1 50 یو پاؤنډ 96 نوي پوله، یو سعودي ریال 13 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 6.05 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1.09 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1.46 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 14 لیتره ټیم 1.06 افغانۍ، یو لیتر پیټرول په 2.40 او یو لیتر ډیزل په 4.40 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو څو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د افغانستان په اړه رپورټونو ته دوام ورکوو. د لشکرګاه د وروستي برید هدف څوک؟ د جمعې د مخام په ځانمرګي برید کې د اوختو تلفاتو شمیره زیاته شوې، که څه هم تر اوسه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د هلمند دولتي چارواکي وایي برید طالبانو کړی. زموږ همکار د پیښې ځای ته تللی او د عیني شاهدانو سره یې خبرې کړې دي. رپورټ یې راستولی چې د یو شمېر عیني شاهدانو په څرګندونو پیلېږي.
په ښار کې حالت عادي دی. د لشکرګاه تور ټانک ته نږدې د غازی محمد ایوب خان سپورتي لوغالي ته څیرمه د پرونی موټر بم ځای ته ډلې ډلې خلک ځي او راځي. که څه هم د برید شاوخوا سیمه په اوبو پرېمینځل شوې ده، خو دلته نږدې ټول ځایونه په وینو لړلي دي او ځای ځای د انسانانو د غاښونو ځامې او غوښې لا هم پرتې دي. عین شاهدان وایي چاودنه ډېره زورور وه او تلفات هم تر هغه ډېر دي چې حکومت یې یادوي. په دغه برید کې د امنیتي سرتیرو د 2 تنو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی.
حکمت الله دلته دا خلک پراته و، معنا پر دا سړک باندې ترافیک یوازې چانه ورته ویل چې داسې کوي. بری مسکل والا راغله، کوچنیانو سره بغل ته کړه، بیا عسکر راغله. دلته چې دا زه راغلم دلته ودرېد دی والا کیسه ما پوښتنه وکړه چې دا دلته څه کوي. هغه ویل دا غېژبازي ده په اسټډیوم کې. هغه چې دا زه تېر سره مو ته ورسېد درب په پټه اوس
زه د اسټډیوم سره ووتلم. دلته عسکرو باره یو کوچنی هلک یې په ژیښ و باره یې بوتې. هغه د پښانه وه.
زه راغلی وم نصري چوک ته رسېدلی وم. تقریبا ما عکسونه هم ورته کړي دي چې دا چاودنه وسوله.
که څه هم د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل 46 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان دوی ته ورډول شوي دي، خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي ټول 14 نفر وژل شوي او 43 نور ټپیان دي.
خو په دې وخت کې کله چې د پیښه رامنځته شوې ده، هممهاله په دې وخت کې د ملکي کسانو شمېر هم په دې ځای کې زیات دی. نو د دې نه معلومیږي تر ډېره بریده پورې چې خلکو ته هم دغه یو په ذهن کې درګرځي چې خامخا به هدف هم د ملکي کسانو. خو
ځواک د پیښه پړه پر وسلوالو طالبانو ورواچول، خو تر اوسه د پرونی برید مسؤلیت د طالبانو په شمول کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په لشکرګاه کې د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي څنګ ته برید په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د فراه، هرات او نیمروز ولایتونو څخه ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په یوې سیالۍ کې د برخې اخیستلو لپاره راغلي وو. د هلمند والي د اړیکو مسؤول زیدا تل وایي په دغه چاودنه کې د فراه څخه یو غېږباز هم وژل شوی او بل ټپي دی. په هغه کسانو کې چې د چاودنې پر مهال وژل شوي دي ګڼ شمېر ماشومان دي. په لشکرګاه کې د جمعې د ورځې ځانمرګی برید ولسمشر او یو شمېر نورو ادارو په کلکو ټکو غندلی دی. مونږ لاسته ازادي راډیو هلمند.
دوستانو باید یادونه وکړو چې یو شمېر نړیوالو رسنیو په دې چاودنې کې د وژل شو شمېر تر شلو زیات ښودلی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس پر راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو باندې لیکنې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډیره د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه د تبصرو ترڅنګ د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار د وروستیو څرګندونو په اړه هم لیکنې خپرې کړې دي. ملي ارمان رسپانې د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار په حواله لیکلې ده چې د ترهګرۍ په خلاف د مبارزې لپاره سیمه ییزه اجماع ماته شوې او طالبان لا هم د پاکستان او آن د روسیې په ملاتړ جګړې ته دوام ورکوي. رسپانې په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې داسې محل کړی دی چې د امریکا د دفاع وزیر هم د سعودي عربستان له ولی عهد سره په لیدنه کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو یادونه کړې. رسپانه لیکي چې د ځینو کتونکو د معلوماتو له مخې ایران هم له طالبانو ملاتړ کوي او ترکیه د پاکستان په همکارۍ د داعش جګړه ماران افغانستان ته استوي. رسپانه لیکلی دی چې په داسې یو حالت کې چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې له ترهګرۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او د هغې ملاتړ کوي د سولې ټینګښت ډېره لرې برېښي. هیواد دولتي رسپانې بیا لیکلی دی چې پاکستان، ایران، بریتانیا او روسیا په څرګند ډول د جګړې اور ته تیل ورشیندي او تر هغو چې پر دوی فشار رانه شي او یا دغه دښمن هیوادونه خپله له دې جګړې په شانه شي نو ممکنه نه ده چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. رسپانې وړاندې لیکلی دی چې روسیا د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسلې او مهمات رالیږي. پاکستان او ایران د افغانستان پرمختګ د ځان لپاره شرم بولي. دواړه هیوادونو د افغانستان جګړه خپل اساسي هدف ټاکلی او انګریزان هم د خپلې پاکستاني پروژې د بقا لپاره نه غواړي دا جګړه زر پای ته ورسیږي. رسپانې لیکلی دی چې دغو حالاتو ته په کتو د سولې لپاره باید داسې فکر وشي چې پایله ولري او نړیواله ټولنه پرې هم قانع وي. له دې پرته سوله په هیڅ ډول شونې نه ده او نور باید دا تریخ حقیقت ومنل شي. ویسه رسپانه بیا په فاریاب کې له طالبانو سره د جمعیت اسلامي ګوند یو قومندان او د هغه د سبان د سلو ملشیو ځای کېدل، له طالبانو سره د اسماعیل خان د احتمالي خبرو پیل او په غزنی کې پر ملکی خلکو د ملشو حمله د ناوړه پیښو پیلامه بللې ده. رسپانه په افغانستان کې د روسي پرمختګونه خورا حساس بللې او لیکلې ده چې دغه پیښو ته باید په ساده نظر ونه کتل شي. رسپانه دغه پرمختګونو ته په اشاره ولسمشر د سپارښتنه کړې چې ټول اقتصادي پلانونه د یوې خواته کېږدي او خپل ټوله انرژي د سولې ته متمرکز کړي. سرحد رسپانه لیکلی دی په داسې حال کې چې سموده مخکې د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای مشر خبرداری ورکړ چې په روان 2013 کال کې به په افغانستان کې جګړه لا توده شي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د هغو هیوادونو پر ضد چې د ترهګرو ملاتړ کوي د نوو ملګرو په لټه کې وتلی دی. رسپانه لیکلی دی چې ښاغلی اتمر د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا په مهال دا په ډاګه کړه چې طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی او جګړې ته زور ورکړی دی، خو طالبان دا جګړه نشي ګټلی. د رسپانې په وینا ښاغلی اتمر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ مؤثره وبلله او ویویل چې د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په ترهګرو فشارونه زیات شوي دي. خو انیس دولتي رسپانې بیا د سیمې او ګاونډ په هیوادونو غږ کړی دی چې د افغانستان په وړاندې د له دوه مخې سیاست نه لاس واخلي او د سولې د پروسې سره د همکاري وکړي. رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره خورا مهمه ده.
دوستانو لویدیز د کابل رسپانو ته وبخې کتنه وه چې حمید مومند وړاندې کړه. فرشتې چې لرزی د افغانستان د ملي لوبډلې له کپتان اصغر ستانکزي سره لنډه مرکه کړې. باید یادونه وکړو چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې د څو پرله پسې بریاو وروسته چې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې ترلاسه کړي، نړیوال جام ته چې په انګلستان کې ترسره کیږي لاره پیدا کړي. په پایل کې له اصغر ستانکزي پوښتلی چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په وسر کې ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیک هیله باد سلام ورته د ستري بریا مبارکي هم واکن. دا ورلد کپ کوالیفیکیشن دا تنه د لوبغاړو نه بلکې د ټول افغانستان خوب وو، ځکه ډیر مهمه ده د افغانستان لپاره. ځکه چې بدبختي په افغانستان کې دا چې یو خوشحالي موږ نور نه لرو، هم دغه یو کرکټ بچی دا خلکو په خوله باندې مسکا راولي، نو دا موږ لپاره او د افغانستان لپاره ډیر 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 مهم واکن. خوشحالي احساس وزه درنه کوله، ځکه چې د وخت په تاسو موږ خوشاله وي، نور افغانان هم موږ خوشاله دي، هغه موږ خپل چې ډیر خوشاله
استرزی صاحب افغانانو خو ډولونه او خلکو اتړونه کول دي، تاسو دو خلکو ته څه ویل غواړئ؟
زه د خلکو دا ویل غواړم، خو همدغه کوشش کوم چې د خلکو په خوله باندې مسکار راوړو. خلکو نه همدغه یو هیله ده چې کله موږ میشونه ګټو نو اکثر خلک ډېر ډجې کوي، نو دغه یو بدبختي ده. باید دا خوشحالي موږ په نورو طریقو لمانځو. د الله نه ډېر شکر ادا کړو، میلمستیاوې وکړو، خیرات وکړو، صدقات وکړو، دا مهمه خبره ده. نو مننه تر کوم دي افغانانو څخه واکین دي دواګانی څنګه رقم دا ټورنمنت سره کوم روانو، نو موږ ته چانس ډیر کم وخت وتلو، ځکه چې موږ په لومړی راوند کې موږ ټول میچونه به کړیو، نو په دویم کې بیا چې موږ میچونه وګټل او الله موږ ته سیستم زمينه برابر کړه په امارادو باندې، الله زیمبابوي ول موږ ته سیستم الله برابر او، نو واکین ډیر عجیب غو ټورنمنت خوشبختانه چې کوالیفایز ول الحمدلله ورلد کپ.
دا کله چې تاسو دا لوبه کې ګډون وکړه هلته په سټډیوم کې ډیر افغانان نو چې تاسو تشویق کړي، نو دا په لوبه باندې څه تاثیر درلود؟ تاسو روحیه باندې څه تاثیر درلود؟
کله چې میدان کې لوبه کیږي موږ صرف خپل لوبې د سوچ کې خلک یو کني هغه ته موږ دومره فکر نه، خو واکین چې کله تا لوب تشویقول دپاره خلک لکه څنګه د ایرلینډ دپاره انګریزان ډېر راغلي هغه تشویقول، او زیمبابوې کسان هم چې د هغوی هم د ایرلینډ لوبډله تشویقوله، نو خامخا یو تاثیر لري چې کله وکټ لاړه شي نو هغوی هغه فشار هغه د تماشان یو چغې نو په لوبډله باندې لږ تاثیر غورځېږي. موږ بدبختانه دوه درې افغانانو چې راغلي وو خپل لوبډله تشویقوله
بې کسي احساس مو وکړ،
نو خامخا احساس خو ډېر وو.
بس ستانګزای صاحب ډیر زیات مننه چې خبرې مو را سره وکړې.
تاسو نن
ډیر زیات مننه. کور دی ودان
د کرکټ له لوبغاړو سره پاتې کیږو. فرشتي جلال زید افغانستان د ملي لوبډلې لغړی افسر زازی سره چې د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې دی پر ټلیفون لنډه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
سر زازیما د نننې بریا مبارکي خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته وایم، او خصوصا هغه افغانانو ته چې تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یعنی د لوبې په تلویزیون باندې نه کتلي لکه په لرې ولسوالیو او ولایتونو کې اوسېږي. او زه په خاصه توګه ډېره زیاته مننه کوم د ټولو هیوادوالو څخه، ځکه چې موږ ته ډېرې زیاتې دعاګانې کولې. د همدوی د دعاګانو وجه وه چې که څه هم موږ په دې ټورنمنټ کې تر ډېر مشکلاتو سره مخ وو، خو د دوی د دعاګانو وجه وه چې موږ په دې وتوانېدلو چې 2019 جامې جهان ته لاره پیدا کړو.
افسر زاده صاحب، کله چې سړی دونه غټه لوبه وګټي چې ټول ولس ته هغه مهمه وي، بیا سړی څنګه احساس کوي؟ څه فکر دې کول؟ د ځان سره دې څه ویل؟
واقعا ډېر د خوشحاله دی، او حتی هومره خوشحاله وو چې بالکل موږ په هغه وخت کې په جامو کې نه ځایېدلو، یعنی ډېر زیات خوشحاله وو، یعنی بالکل هغه خپل احساسات موږ نشول شیر کولای، لکه میډیا موږ سره هغه سره موږ خپل خوشحاله احساسات بالکل نشول شیر کولای، یعنی موږ دومره خوشحاله وو. نو سړی خامخا ډېر زیات، خصوصا چې څوک د خپل هیواد نمائندگی کوي او د ټولو افغانانو سترګې موږ ته، نو موږ هم ډېر د خوشحاله احساس کوو.
دغه وروسته مو بیا څه اتړن یا میله یا څه داسې مړی مو وکړه دوستانو ملګرو سره، یا مو اتړن وکړ یا مو میله وکړه، څه مو وکړل تاسو؟
همدلته اوس هم هلکان لګیا دي خپل اتن کې، دلته یو افغاني کورنۍ ده چې هغوی موږ انوایټ کړي یو، موږ ته ډوډۍ په برابر کړي ده، چې دلته زیمبابوې کې ماشاءالله افغانان په هر ځای کې تکړه دي، میلمه دوسته خلک دي، موږ ته هر ځای کې خپله مینه را کړې ده، تشویق کړي یو. نو هلکان اوس هم ډېر زیات خوشحاله دي، مخامخ لګیا دي خپل اتن.
جادو کې به څه حالي؟ تاسو ته معلومات رسېدلي؟ کورنۍ خپلوان مو په څه حال کې دي؟
بالکل بالکل، کورنۍ سره زه په تماس کې وم، هغوی ډېر زیات دعاګانې کولې، او همیشه به ماته ویلې چې ان شاء الله خپه کېږي ما، موږ دعاګانې در سره دي، نه یوازې موږ بلکې د ټولو هیوادوالو دعاګانې تاسو سره دي، ان شاء الله چې تاسو به جامع جهان ته لار پیدا کوئ.
ډېر زیات مننه جزای صاحب.
لا افسر زازی سره مو د فرشتي جلالزی مرکه واوریده. لکه مخکې مو چې ویل د کرکټ د څو لوبغاړو سره مو مرکه کړې دي، راځي چې د نجیب زدران نو واورو. لا نجیب زدران څخه هم په فرشتي جلالزی پوښتلی چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
هیوادوال ته خوول دې ستره بریا مبارکي وایم، ټول هیوادوال ته کوم چې داخل د افغانستان دي، کوم چې مسافر دي، مننه د هیوادوالو دعاګان چې دوی په دې ټول ټورنمنټ سره میچونه چې ټول ټول کې موږ ته دعاګانې او کې موږ سپورټ او ډېر زیاته مننه ته کوم، او دغه بریا دې دوی بریا ده.
زدران صاحب، څنګه و د مسابقه څه احساس مو درلود کله چې مو د مسابقه وګټل؟ هلته خو ډېر افغانان هم نه و چې تاسو تشویق کړي.
یعنی زه به درته وایم چې کله موږ مسابقه وګټل نو پلیران لاندې را کوشول پویلین نه، موږ ما وزر بیټنګ نه تللو، نو ټولو لوبغاړو سترګو کې وښکې راغله، ټولو ژړل، نو چې منګه چیرمن صاحب ته وکتل، منګ منیجر صاحب همکار صاحب ته وکتل، چې دوی سترګو ته موږ وکتل، نو موږ ټولو په سترګو کې اوښکې راغله. همالته ټولو لوبغاړو دومره وژړل.
خپلې کورنۍ ته څه پیغام لري؟ دوی به ازادي راډیو اوري، دوی ته څه وایې؟
کورنۍ ته مې دې مبارکي وایم، ډېر زیات خوشحاله و. او مور مې راته ویلې وایي ماښام مونځ مې چې کله کوو، هغه دوه رکعته سنت مې هم پرېښودل. وایي ما چې بیا به وروسته کوم چې وایي افغانستان د مسابقه وګټي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ډیر پیچلي او سخت ټورنمنټ کې پرون وتوانېده چې نړیوال جام ته لار ومومي. او اوس په راتلونکي 2019 کال کې افغانستان په نړیوال جام کې لوبیږي، البته د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې. راځئ چې اوس هم د څو مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای سکال به د ناامن سیمو د بوهنې مسأله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. د هلمند چارواکي وی د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. ولسمشر غنی دا حمله غندلې ده او د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په تاشکند کې د افغانستان په اړه یوه غونډه وشي. په دې غونډه کې د نړۍ او سیمې مشران او چارواکي ګډون کوي او د افغانستان د سولې په اړه پکې بحثونه کیږي. د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تورسي برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. سلګونه زره زده کوونکي او یو شمیر نور اعتراض کوونکي نن په واشنگټن کې غونډېږي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې په امریکا کې د ټوپک پر آزادانه ګرځولو سخت بندیزونه ولګوي.
دوستانو، د کرکټ د څو غړو، البته د لوبغاړو مرکو له مانه نوم کې تیروتنه وکړله. د رضوان پر ځای مې د فریبا ظاهر یادونه وکړه. خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کړل، مننه ترې کوو. کور ودانې ورته ویو. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاهد نافی همت یو اربیا د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو یم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هوغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبرو چی په 1940 شمسی کال کې نیول سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیرو اوو ورځو کې 8 کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځم پورز ازادي راډیو ته وویل په دې 8 کسانو کې 4 یا 2 کیلوګرام هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په دریو نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرام هیروینو، 490 کیلوګرام تاریاکو او 299 کیلوګرام چرسو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره استولې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلوګرام هیروین ونیول. د کورنۍ چار وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنوی ته وویل چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقونکي په مومندرې ولسوالۍ کې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاته کړه دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقونکي نیولي او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشئی مواد یې هم نیولې دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو په تور نیولې دي. د بغلان ولایت امنیه قومندان اکرام الدین سره د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلخمري په سیمه کې یو تن د تلاشۍ پر مهال نیولی چې غوښتل یې 21 کیلو ګرامه هیروین له بغلان ولایت څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچا کړي.
لس کیلو ګرامه خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل، د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولي او په دې تورې څلور کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلو ګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او غوښتل یې کابل ته قاچا کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو دوه نارینه او دوه ښځې په داسې حال کې نیولي چې د هیروینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچا کول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکي ډله نیولي چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلو ګرامه نشه یي مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول شویو کسانو کې دوی مېرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشه یي مواد په خپلو کالیو کې قاچا کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول شویو کسانو کې دوه تنه یې نارینه ول چې یوه یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر شوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ شوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په 1940 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول، فروزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل.
15 کلونه اخوا کې له دې پراجګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو. په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه
په عامو خلکو باندې مې غږ را دی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو معتاد د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې
څوایه زویا دادې دته
اوف زره وچادله ټول وجود مې درد کوي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د 1940 شمسی کال په بهیر کې 8 نفر هغه سر قاچاقون کې نیولې چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل و. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشه یي موادو قاچاق کاوه او د څو کالو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنۍ چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشه یي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپله همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1946 لمریز کال کې 8 تنه د نشه یي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل خو ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 20 کالو بند محکوم شوي دي.
ما د سال 2017 نو تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مونږ په 2018 میلادي کال کې 9 تنه د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي نیولې چې د شمسی کال په حساب 8 تنه کیږي. دا قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په 20 کالو بند محکوم شوي دي. په روان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو چې له دې لارې وکولې شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کوونکي ونیسو او د نشه یي موادو زیرمې هم لمنځه یوسو.
ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌هایی که است اونا را تخریب و منهدم بسازیم.
د یادول وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت هر کال لس تنه ستر قاچاق کوونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د موینیت په 1915 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاق کوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالي مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاق کوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالي ملاتړی کاوه او د نشه یي موادو څو کارخانې یې درلودې. بل قاچاق کوونکی حاجي میر ولی خان و چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالي مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1906 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشه یي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتې دی. له بل پلوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاق کوونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپل دنده تر سره کړې ده. نشه یي مواد و نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات ترسره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاق کوونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کال په بهیر کې مو د اتو سترو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه زموږ د همکارې بدله حنازی راپور اورېده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبره وو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی، او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وي چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولسیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستلو ته ډیر کم وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنې ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړي دي، خو دوه نمایشي غونډې جوړې کړي دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دوی کړي دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنی د 15 کلونه اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوو بیا، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ تمالمیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمیر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي و چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړې دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غورۍ ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خو څه کوي، آن دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوي دي. خاغلی بشری ازادي رډو ته وویل
کله چې زه روزګان ولایت راغلی ما معلومات مې کړې دي، اته د روزګان ولایت د خپل مرکز تیرنکوټ په شار کې هم کړی کیږي په هر قیمت وای او دای باید من جوړی وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتی مسولین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایات ورکړي دي، څو د کوکنارو د کښت او د زارې په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایات ورکړل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خدا کاری و نکر. انده چی ده ولایت مقام پا لسمیتری که هم کوکنار کرل شیوی او حاصلاتی طول شیوی ول.
مسکا و تکو چی پا روزگان که ده کوکنار و داراولو پا برخه که ده امنیتی مسولین و ده غفلت پال راپور او روه. اوس له روزگان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېره بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشیت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی. په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
ناامني هم د مخدره موادو د کرکیلې او د قاچاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه یي توکو کرکیله، قاچاق دا بیا خپله ناامني را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قاچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له همغو ولایتو څخه دی چې په تېر کې د نشه یي توکو کرکیله او قاچاق موجود و. خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه ناامني زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکیله هم زیاته شوه. تېر کال مونږ 14,000 هکتاره مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د ناامني پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
الته د خلکو یا د کاروانګرو د پاره خاصه لازم پروګرامونه د عامه پوهاوی نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو. چې
والي صاحب، د نشې موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل سوي چې کوکنار واړی په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څه ډول روان دی؟
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو. خو دا په دې معنی نه چې مونږ په دې توانیدلي یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یا یې تخریب کړو. دغو تجربې له مخې چې زه یې لرم، یوازې د کوکنارو د کرکیلو تخریب او اړول مونږ نتیجې ته نشي رسولی. مونږ مخکې له دې چې اقدام کوو باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. ایدې ترڅنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولای شي، او ایدې ترڅنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. مونږ باید حداقل کاروانګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام وو؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کو چې امدا ګټه د کولای شي په نور بدیل کښتونو ته هم ترلاسه کړي. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کاروانګرو د عوایدو یا د حاصلاتو ککولو کې له دوی سره عملاً مرسته وکولای شو.
ولسی خلق وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو د ملکانو د خانانو سره جوړجاړي کې پیسې ورکوي. یو څو جریب مځکه نمایشي واړي نور کوکنار پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې ساحی ته ځي اولته د کوکنارو کرکیلې اړوي، زیات کوشش په دې کوو چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والي صاحب، که راته ووایاست چې تاسو د تېر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولي دي؟
له 200 په شاوخوا کې مونږ قاچاقبران نیولي دي چې زیاتره متوسط قاچاقبران وو، او نور یې دغه واړه قاچاقبران وو. دغسې لوی قاچاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قاچاقبران وي، متاسفانه هغه زموږ لاسته لا نه دي راغلي.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر محتاجین سته، او ودی ته هره ورځ پرچون په باڼه نشه یي مواد رسیږي. که هغه لوی قاچاقبر باندې مو وس نه رسیږي، دغه واړه قاچاقبر چې 100 ګرامه، 200 ګرامه، 1 کیلو جلال آباد ته رسیږي، د دغه قاچاق مخه ولې نه دی نیول سوی؟
زه دا سره منم چې په دې برخه کې له تر اوسه پورې هم کمزورتیاوې شته. که څه هم په دې برخه کې هم ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په ننګرهار کې هم د هیروینو کارخانې شته. د دوو کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي او کال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تیر یو کال په جریان کې د پنځلسو په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼیو کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وې، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وې، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپله نوې جنګي ستراتیژي کې برخې ته ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې به په نښه کوي او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې تېرې لاسته راوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کیږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې دي هم د هوا د لارې وینو کارخانې په نښه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید، لکه څنګه چې پریکړه شوې ده، باید قاطع او غوڅ اقدامات ترسره شي. پوهېږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دادی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسېږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي، باید ولسي خلک هلته ونه اوسېږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 1200 شپږنیو مزنی سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخته سوی او لولس کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس لکور لیلی د کابل شهر د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د دل اسونه سوځیدلی او تک تور اوشتي دي. دا چې د څنګه په نشوخته سو او اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی، زموږ همکار محمد ایاز تر نکته خپل کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولاد پروان ولسوالۍ شاګرد قربان. زه نږدې 500 ته یوستم په ایران کې مو شروع کړی دا سر اول مطالعه کول بال دې په دې باندې راغستلو په ایرانو باندې هسې تر نم راځې پورې دا دی په دې باندې راغستی اوسو. هم د نجیب په دوره کې پوړه سو بلس کاله به کېږي. هسې چې هر څه مو وکړل بس هم دښې کلو نه شلرو هغه راغلو دلته دې تر نن راځې پورې. نو ډېره بدبختي مو تېره کړې ده، ډېره زیاته کار مو نشي کولای. جوب لیکو ډېر وخت کور کې وم، بیا د کور نه بیا چې خوشی کړو راغلم. څلور پنځه شپې مچکولی نه وو، اتی ډېر فوقه شلم، ډېر ځان مې درد کوه. بیا مې شروع کړلم کور کې، خو نه مو پرېږدي، بدی منی نه، پیسې پات کېږي نه، دغه پات کېږي. سړی نوم بدي سړی دغه بدي مو اوس به دا جاده خلی کې اوسو. کور ته دوه میاشتې کېږي چې لاړ نه یم. زمن لرم شکر یو درې دانې دوه لونې دي، یو دوه مې واده کړي دي. اوس داسې مخ په چاره عبدالله خوشاره نه وو دیدای کې او باز سایی چه پویگو چه لریه نواری راکیه بیا سل پندوز خل چاره و گذران پیکو چه مطال نو جوان مخبه پا کور و پا کلی که پدای که با چه مطال هستو ده کورم ده کلی هم ده سه خلک و سایی بدی را دی آقام چه وسطی بشید ده آده چه وسطی منشید نشید لی کور ترات لی نشدو ایسی منه لرلی دیر بد مرز مرا بانده تا خو دیر بد مرز دی.
در زدی رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر یو معتاد دی.
د اوس له نشو څخه ډیر تنګ سوی او خپل له مور او پلار څخه غواړي چې علاج وکړي. هغه دی چې پلار یې د محتاجینو روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصلي کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
کوٹا کے بندے وہ خدا
دادی زویا راغلم څه دی ویل
مورې دادی ته به په خو لاسونو ته وګوره زنجیرونه زخمی کړي دي دادی بیخي وینې ځنې بهیږي لوی
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې
خیر ده مورې ته بابا ته ووایا چې دی نوره نشه نه کوي او وایي چې علاج مې وکوي
ښځې او ښځې چیرې
دادی دلته د کبیره سره په کوټه کې یم
گلالی
شفا خانی ته بوزی چه علاج موسی خلق لخدای زوی غاری نو رسیری خوز مجگول گونجی زوی و رس پا رس دنشوال لاس ده مرک کنجی تور شویی او مج لاس تر زنی ورت ناستیو
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شفا خانی ته بوزم ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی مہربانی ہو گئی مہربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راجا برور پتا کا چوکی کے نا راجا الم پر بل چوکی کے نا خا رات خبر ادا
ڈاکٹر صاحب دازما زوی دی ہیرون محتاط دے دیدی لپار میرا وسطل دے چیلا جوشی دے خیر
ٹھیک خی کار مکڑ دے خزوانا دا رات وے چی تپ خپل غواڑی چی نشا پریک دی
ہوں ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشران خو به نه مجبور کړی چې نشه پریک دی
نه اچا نه مجبور کړی
کدا سی وی ان شاء الله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زور مجبور کړی وی تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بسری کوو چې مور او یا پلار په زور راوستلی وی
ډاکټر صاحب د خپل خو خنور نشه څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم کوم نشه پرې خودلو ته مجبور کړی وی دا علاج نتیجہ نہ ورکوی
چلن دیوت کا و نشہ سوے تر دا ملال خل دی و بتل دو دنا
او ہو دا زوان ہو کٹ مت کبیر ہون دی دے کبیر داتے
ہو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسی چا او تک سپین شوئے چاول کی می ولاک پی جان دلئے خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار په کور کې په زنجیرونو تړلې وم او په یو کوټه کې بند کړې وم
ها نو بیا څه وشو
ته واک شراته چې کیسه درته وکم
ها ها کیسه وکا
هر څومره چې مزاري ورته وکړې نه خوشی کولم اخر مې چل ور سره وک ما ویل زه نور نه شن کوم توبه مې ده شفخانه ته مې بوزه چې علاج مې وشي
ها نو بیا څه وشو
بیا یې شفخانه ته بوتلم هلته مې ژمې خطوت او خپ آرامۍ سره تیر کړه دا دی چې نن راوتختې نه تا ته راغلم
یار کبیر ډیر چالاک سړی.
خیر اوس دا کسی پریدا ژر یې پوړی راکه چې خمار خمار یم.
دغه د پوړی درواخله زوره.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.